د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکلم او هلمن يم چې د اختر مبارک ورځې بمو او همدارس د روژې مبارک ورځې بمو په خوشحالي او خوښۍ سره تیری کړی وي، او اوس بمو بیرته خپل عادي ژوند ورځنی ژوند پیل کړی وي. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې به په لوګر ولایت کې د افغان ځواکونو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د صحوي بمبرۍ او ګڼو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. نیمه نړۍ او د یو کلي زرغږونه د ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې وړاندې شي. خو لومړی خبرونه په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ مشره وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت لپاره لومړنی ګام دی، او په عراق کې په د هم بمی حملو په یو لړۍ کې اته تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې وړاندې کیږي. لومړی مرزی احمدزی د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرلیکونه: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو په اړه سمدی ویل شوی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچېرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې بې اونۍ پورې جرګې ته وروپیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. او په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 2 سرتیرو ته مرګ ژوبله وښتی ده. پوره خبرونه: د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې تر دې دمه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو د ځای په اړه سویل شوی نه دي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیر نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غوره ګڼي سودان مذاکرات په افغانستان کې ترسره شي. خغلی قاسم یار ویل د سولې د مذاکراتو د ځای په اړه یو توافق ته نه دی رسیدلی. احتمال دا دی چې په چین، قطر او یا پاکستان کې وشي. موږ غوره ګڼو چې په افغانستان کې د سولې مذاکرات وشي، خو تر اوسه په دغه موضوع باندې خبرې روانې دي. خغلی قاسم یار ویل ممکن د سولې دویم پړاو خبرې د روان جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. ولسمشر غنی خوست ولایت ته په خپل وروستي سفر کې ویلي چې راتلونکو درې اونۍ پورې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات وشي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي که چیرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې وی اونۍ پورې جرګې ته وروپیژندل شي، نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی نن خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې ډېر ژر د دفاع نوی کاندید وزیر ولسي جرګې ته معرفي کړي. تر دې وړاندې معصوم ستانکزی چې د دفاع کاندید وزیر په توګه ولسي جرګې ته ورپیژندل شوی و، ونه توانید چې د جرګې د اکثریت غړو د اعتماد رایه ترلاسه کړي. اوس ښاغلی ستانکزی د دفاع وزارت د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي، او تر اوسه د پوست نوماند هم نه دی مشخص شوی. په لوګر کې د ملي اردو مسؤلین وایي چې د ملي اردو پر پوستو د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 2 سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د 3 لوا قومندان جنرال عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل چې حمله نن سهار شوې د برکی برک په ولسوالۍ په چل تندر کې، او د ملي اردو پر 2 پوستو باندې د حمله سرت رسیدلې. رزق وویل چې دغه حمله انګیزه تر اوسه معلومه نه ده.
کوګینات کوم زر کړه ته دوی تور کو دوی نزم په خوله بمبار کوي، او نه مونږ دوی د توقع لرو. هیڅ نه پوهیږم چې دوی دا بمبار دوی کړی، ځکه دوی خو مونږ ته ویلي چې اته مونږ بمبار نه کوو. دا انګیزه او عوامل ماته نه معلومه چې دوی دا بمبار څه لپاره کړی، څه کړی، ولې کړی، چا ورته ویلي په څه کړی، هیڅ په دې نه پوهیږو.
تر اوسه بهرنیو ځواکونو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د لوګر د ولایتي شورا رئیس بیا وایي سیمې ته د سیړنو لپاره یو پلاوی استولی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای چې په کابل ښار کې د توغندیو لیوي عملی څخه مخنیوي کړی دی. د دغه ریاست په خبر پانه کې راغلی چې د غوراکټونو نویت بی ام یو او د اختر پورزو د اتمی ناحیه په مربوطاتو کې ځای پر ځای شوی وو. د سرچینې د معلوماتو لمخه دغه دوه راکټونه د ملي امنیت د منسوبینو لخوا کشف او خنثی شوی دی. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکاره فریبا ظاهر تاسو وړاندې کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر له ایران سره اټومي موافقه یو اړتیا بولي او زیاتوي چې شای په دې سره د ایران او د هغه د ګاونډیو او هم د ایران او نړیوالې ټولنې ترمنځ اعتماد بیا رامنځته سي. فدریکا موګرینی وایي چې له ایران سره اټومي موافقه تر هر څه د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو موافقه ده. موګرینی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې د مخه دا خبرې وکړې. دا وایي دغه موافقه د سیمې د امنیت او ثبات لپاره لمړنۍ ګام دی.
Iranian deal is first of all a non-proliferation.
دا وی د ایران موافقه تر ټولو د مخه د وسلو د پراخوالي د مخنیوي پاړه یو تړون دی او موږ باید تاهیر نکړو. لومړی موضوع د سیمې او د گاونډیانو ثبات دی. ټول گاونډیان دی ډاډوي چې ایران نسی کولای اټومي وسله ولري او دا تر ټولو د مخه د سیمې او ټول نړۍ لپاره یو امنیتي موضوع ده. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون هم ویلي چې په ویانا کې له ایران سره د موافقې پر لاسته راوړنو به د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره خبرې وکړي او دا به هم وڅېړي چې څنګه ډاډ ترلاسه کړي چې ایران اټومي وسله نه جوړوي. بلخوا د امریکا دفاع وزیر وایي چې له ایران سره اټومي معامله له اټومي وسلو څخه د تهران د منع کولو لپاره پوځي انتخاب له منځه نه وړي. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان دي. د دیالا ایالت پولیس وایي دغلته د سړک غاړې ماین په چاودنه کې څلور تنه وژل سوه او نه نور ټپیان سوه. دا پېښه پرون سوې او دوه تنه نور هغه مال وژل سوه چې د بغداد په یوه لرې پرتې سیمې نهراون کې چاودنه وسوه. په دې پېښه کې شپږ تنه ټپیان دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په وروستیو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او شاوخوا سیمو کې ورته بریدونه کړي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د سوریې په رقه ښار کې د حواله لارې خبر پاڼې غورځولې دي. په دې پاڼو کې لیکل شوی چې د رقه اوسیدونکي به د داعش له ولکې څخه آزاد کړي. د سوریې رقه ښار د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز بلل کېږي. د غراس په سوریه کې کورد وسلوالو هم ژمنه کړې ده چې له داعش څخه به رقه آزاد کړي. تر دې مخکې هم نړیوال ائتلاف پر هغو سیمو چې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر کنټرول لاندې وي دغه شان پاڼې غورځولې وي. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول سوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کسان د بوناتی په نوم د یو ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې پرون په ختیځ ښار میلیتا کې تښتول سوي دي. ایټالیا د فبروري پر 15مه نیټه په لیبیا کې خپل سفارت وتړاو پر خپل وګړو ژغ وکړ چې له لیبیا څخه ووزي. ډېر ایټالیایي کارګر د لیبیا د تیلو، ګازو او په ساختماني سکتورونو کې په کارونو بوخت دي. او د یونان بانکونه تر درې اونۍ رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. سره له دې چې د دغه هیواد بانکونو مخ ته د خلکو د ګڼګونې په اړه راپورونه خپاره سوه، خو له هم د یونان له بانکونو سره په معاملو کې ځینې محدودیتونه پر ځای پاتې دي. د یونان د حکومت د هغه فرمان له مخې چې دوه ورځې وړاندې صادر سو، د یونان خلک کولی سي په ورځ کې یوازې شپېته یورو له بانک څخه وباسي. د خبرونو پای.
زمون غاغله ازادي راډيو او ري ازادي راډيو په منځني چپه دوله شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 چپه په پلازمینا کابل او لویو خرونو کې خبريږي. و باورې چې د لوګر ولایتي شورا په دې ولایت کې د ملي اردو پر اډو د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ په اړه د پیښې ځای ته یو پلاوی استولی او په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. سیلابونو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولی دي.
تلفات هم لري، خسارات هم لري، دوه نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشیل منځه تللی ده، سړکونه تخریب شوی ده.
په نورو موضوعاتو کې په یو وزړه بوګنونکي راپور کې به واوري چې په اختر کې د لوبو په ټوپکو او تومانچو لسلو زیات ماشومان ټپیان شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به د پاکستان او هند په ګډ سرحد کې د دواړو هیوادونو د پوځیانو د نښتو پر وروستي حال خبر شي. او د خځو لپاره د ازادي رادیو په ځنګړي پروګرام نیمه نړۍ کې به د هغې میرمنې خبرې واوري چې د کابل په مکر ریان سیمه کې د نانوایی کاروبار پیل کړی.
پیسې څه مې د دې مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو شل زره دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا بیرته صحیح جوړه کړه، نن بیا هم پکې کېنولې ده.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمایي کې د یو کلي زرغږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د لوګر ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملي اردو وطن سرتیری وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د 203 تندر قول اردو د څلرمې لوا قمندان جنرال عبدالرازق ازادۍ راډیو ته ویل چې دا پیښنن سهار شپږ بجې د برکی برک ولسوالۍ د چلتن په سیمه کې شوې. لبلې خوا د لوګر د ولایتي شورا رئیس دا پیښه غندلې او ویلې دي چې دا ډول ناوړې پیښې به په راتلونکي کې د افغان ځواکونو پر جنګي روحیه ناوړه اغیز وکړي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان راپور واورئ.
د لوګر د برک برک ولسوالۍ په چهل تندره کې د ملي اردو پر پوستو د هوایي حملې د مرګ ژوبلې په اړه ضد او ناقض ارقام ورکول کیږي. په لوګر کې د 203 تندر قولي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالرازق وایي په دې حمله کې د ملي اردو سرتیری وژل سوی دی او 15 نور ټپیان دي. عبدالرازق زیاتوي چې تر اوسه د دې حمله انګیزانه د معلومه خو وایي دوی په سیمه کې د بهرنۍ ځواکونو د عملیاتو په اړه هیڅ خبر نه وو.
15 خو زخمیان دلته راغلي، 15 کې خوشبختانه څلور لکه دي، یو شدید دی، او کسان شهیدان. ما ته د دې راپور راکړی دی، ځان سره موږ ډېر ښه کوردینیشن درلود، ډېر ښه رابطه ورسره لرو، ښایسته ورسره ناسته ولاړو. زه په دغه هېڅ نه پوهېږم، دغه انګېزه او عوامل ما ته نه معلوم دي چې دوی دا بمبار څه دپاره کړی، په څه یې کړی، ولې یې کړی، چا ورته ویلي، په څه یې کړی، هېڅ په دې نه پوهېږو. استاد
هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو هېڅ ډول تحرکات نه ترسترګو کېدل. په پوستو ملي بیرغ ولاړو او پوځي وسایل هم موجود وو، خو د بهرنۍ ځواکونو هلیکوپترو په خپل سر له 2 ساعته ګزمی وروسته له هر ډول همغږي پرته هوایی حمله کړې ده. په ورته وخت کې د لوګر د برکی برک ولسوال محمد رحیم امان وایي چې په دې پوسته کې د ملي اردو سوار له سرتیری وو، خو تر اوسه معلومات نشته چې دا ټول وژل سوي او کنه. یو شمیر بهرنیو خبري اژانسونو بیا ویلي چې په حمله کې د ملي اردو سوار له سرتیری وژل سوي دي. ورته پیښه له دې وړاندې هم په لوګر او یو شمیر نورو ولایتونو کې شوې چې بهرني ځواکونه یې یوه تېروتنه بولي. بهرني ځواکونه وایي چې د لوګر د تازه پیښې په اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د لوګر د ولایتي شورا رئیس وایي چې سیمې ته د کره پلټنې لپاره یو ګډ حکومتي پلاوی استول شوی. حسیب الله ستانکزي په پیښه غمرازي وښودله او ازادۍ راډیو ته یې وویل چې دا ډول پیښې کولی شي د ملي اردو د سرتیرو په روحیه ناوړه اغیزه وکړي.
او د بهرنیو ځواکونو دغه کوم کار چې سوی ده طبعا تاثیر خپل لري، خو عمره نه ده تر هغه چې علت معلوم شي. کېدای شي چې هغو ته هم کوردینات غلط ورکړل شوي یا بله خبر وي، تر اوسه دا موضوع دقیق نه ده. طبعا اردو به مایوسه کېږي چې موږ د دښمن په مقابل کې جنګېږي، او هغه څوک چې موږ حمایه کوي هغه نه توقع لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په مشرۍ د پخواني افغان حکومت او په افغانستان کې میش د بهرنیو ځواکونو ترمنځ تر ټولو جنجالي او ستونزمنه مسله د بهرنیو ځواکونو خپل سري هوایي حملې وې. د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې له افغان سرتیرو سربیره ملکیان هم وژل سوي چې وروسته د حامد کرزي په سپارښتنه بندې شوې، خو د راپورونو له مخې د حملې یو ځل بیا اپیل شوې دي. د نظامي چارو افغان کارپوهان حکومت او بهرنیو ځواکونو ته سپارښتنه کوي چې هڅه دې وکړي چې ګډ ځواکونه په پوره همغږي خپل عملیات پر مخ یوسي، څو له سرتیرو سربیره ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
د لوګر ولایت کې د ملي اردو پر پوستو د نړیوالو ځواکونو د هوایي بمبارۍ او په نتیجه کې د یو شمیر افغان سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو په اړه راپور مو اوریده. د دې پیښې د تلفاتو په اړه متناقض او بیلابیل راپورونه ورکړل شوي دي. قدرمن اوریدونکو، که د دې پیښې او همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه د مهمو مسایلو په اړه کومه تبصره یا نظر لري، نو د ازادۍ راډیو په پته را استولای شئ او د ازادۍ راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکولی شئ. د ازادۍ راډیو د اس ام اس شمیره ده ده افغان بیسیم اتسوا اتلس شمیره لده لاری تاس کولی شی چه پر ده موضوع خپل ځانګړی نظر لنور هیوادوالو سره شریک کړی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د راپورونو له مخې درنو سیلابونو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه راولی دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره د دغو متضررینو سره د مرستې د چمتووالي اطمینان ورکوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سباون کاکړ د دې ادارې له مرستیال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې وروستیو کې د یو هیواد په یو شمیر ولایتونو کې موسمي سیلابونه راغلي، د دې سیلابونو د مالی او ځاني تلفاتو په اړه معلومات ورکړي.
دغه سیلابونه چې د بدخشان په ولایت کې، د بامیان په ولایت کې، همدارنګه په خوست ولایت کې او ځینې نورو ولایتونو شوی ده، تلفات هم لري، خسارات هم لري، تعداد کورونه ویجاړ شوی دی، تعداد دو نفره شهیدان دي او همدارنګه مواشي له منځه تللې ده، سړکونه تخریب شوی ده، د اوبو بندونه تخریب شوی ده، خو خسارات ډېر دي.
په سیلابونو کې له زیانمنې شوو کورنیو سره څومره مرسته شوي دي؟
همدارنګه چې تاسو پوهیږئ په ولایاتو کې مخکې آمادګي ډېر ښه وو او میدارې آمادګي مو او نورو مرسته کوونکې انجوګانې او دولت ډېر ښه هماهنګي همغږي درلود. د دې دپاره موږ د کومک رسونې په برخه کې، د مرستې رسولو په برخه کې مشکلات نه لرو او په ولایاتو کې آمادګي شته چې ځینې امکانات چې د هغو کسانو چې کرونا له لاسه ورکوي یا د غذایي موادو له لاسه ورکوي او نورو شیانو، دا آمادګي شته چې بېرته هغوی ته مواد غذایی، مواد خیمه او جامعه نور شایان ورکر شید یا اگوی مشکل حل.
تاس به حقوق سیمون که چی ده سیلابونو لخطر سر مخ دی پاره معلومات لری او پراتلین که مو ده سیلابونو ده خطر لمخنیو لپاره چه تدابیر نیولی دی؟
سو کالا مخ که موز به طول و ولایاتو که استراری پلان دور کلای ده و پا اگوی که اغا نقاطو چی لیاغوی نه خلق آسیب وینی هغو شناسایی شوی دی او همدارنګه ځینې امکاناتو چې په مرکز و هغوی ولایت ته انتقال شوی دی او په ولایاتو کې چمتووال شته چې کوم کسان چې کورونا له لاسه ورکوي آسیب مومي هغوی ته مرسته وشي.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مرستیال مشر و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او له سیلاب ځپلو سره د مرستو په اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکول. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اسدالله لودین د کابل چاپ ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې نن یې په خپلو پاڼو کې پر کومو موضوعاتو تمرکز کړی او مطالب خپر کړي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې په اړه روانو بحثونو او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون کارونو او مسؤلیتونو ته ځانګړي کړي دي. اصلاح ورځپاڼه د سولې په اړه خپل سرمقاله کې لیکلي، طالبان باید هغه څه په عمل کې ثابت کړي چې ژمنه یې کوي. په مطلب کې د واړه اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر پیغام ته اشاره شوې چې ویلي دي له مقابل لوري سره د سولې خبرې معنا نه دي. لیکوال ویلي طالبان باید دغه ډول خبرې په عمل کې ثابت کړي او نور جنگ جګړو ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په یو جلا مطلب کې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش خبرې راخیستې چې ویلي دي سوله او امنیت د افغانستان لپاره یوه حیاتي اړتیا ده. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غنی خبرې راخیستې چې ویلي دي له طالبانو سره د سولې لپاره په لومړي ځل ډیر مهم ګام اخیستل شوی دی. ورځپاڼې د ولسمشر دې خبرو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د طالبانو له باصلاحیته پلاوي سره د اغیزمنو هیوادونو په حضور کې مخامخ او رسمي خبرې پیل شوې دي. د ورځپاڼې په باور ولسمشر ویلي که حکومت له طالبانو سره هر ډول سوله کوي ولس به په جریان کې اچوي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون درون مسؤلیت په غاړه لري. په مطلب کې راغلي دا کمیسون باید د انتخاباتو د دواړو کمیسونونو تقلبکار غړي او مسؤلین له دندو لري او پر ځای د نور وړ او مسلکي کسان په دنده وګماري. د مطلب لیکوال وړاندوینه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر مهال به د کمیسیون غړي په خپل منځ کې یو شمېر اختلافات هم ولري او ممکن د انتخاباتو د کمیسیونونو چارواکي هم د کمیسیون ته ستونزې پیدا کړي. د ورسپانې په باور کې چیرې دا کمیسیون حکومت ته له عقدو پرته طرحې وړاندې او حکومت هم په دې برخه کې له کومې سلیقې پرته اقدام وکړي، د انتخاباتي نظام له منځه تللی باور به بیرته اعاده شي. په مطلب کې راغلی چې د انتخاباتي نظام له اصلاح سره به خلک بیرته په دیموکراسۍ او خپل راتلونکي باندې ډاډ پیدا کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه او نور موضوعات هم لرو، اوریدو ته راسره اوسئ. د هلمند چارواکي وایي په خانشین ولسوالۍ کې د خلکو له مرستې پرته امنیت نشي ساتلی. د خانشین خلک وایي د حکومت سره مرستې ته چمتو دي، خو دوی باید لومړی له سیمې څخه وسلوال وباسي. خانشین د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ولسوالۍ ده چې وسلوال په اسانۍ سره پاکستان ته ترې اوړي او را اوړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دای په دې اړه د راپور برابر کړی.
د هلمند سرحدي پولیس او ملي اردو مسولینو د خانشین ولسوالۍ د خلکو څخه د دې ولسوالۍ د امنیت په ساتنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. په هلمند کې د شپږ سوه څلورم سرحدي زون قومندان پاسوال سلطان محمود محمود او په دې ولایت کې د ملي اردو د لومړۍ پولې لوا قومندان جنرال غلام نبی طاقت له خلکو غوښتنه وکړه هغه ولسوالو ته ځای ورنه کړي چې د پولې اخوا سیمو څخه خانشین ولسوالۍ ته راځي. د حکومتي مسولینو په دې اړه چې د پولې اخوا وسلوال به امنیت خراب کړي اندېښنه وښودله او د خانشین د خلکو څخه د وسلوالو په ضد د درېدو غوښتنه وکړه.
اتحاد ولرې، ته اتفاق ولرې، ته مشر ولرې، ته کشر ولرې، بالاخره ته قوت یې او تاسو په یي چې بیا به د هغه خلک پر خوله خوري شتروسه. تکرار درته وایم پلرو اکا خیلو وریرو، راسي خپل ناموس په ګډه وساتو، راسي خپل وطن په ګډه وساتو.
په خانشین کې نه یوازې هغه وسلوال چې په امنیتي پوستو بریدونه کوي فعالیتونه کوي، بلکې یو شمېر کسان هلته د رخام له ډبرې نیولې تر یو شمېر نورو عناصرو پورې چې د قانون دراسات ته معلومات له مخې نادره عناصر هم پکې شامل دي کچاکوي او په سیمه کې ناامنیو تلمن وهي. د سرحدي پولیسو او ملي اردو مسولینو له خلکو غوښتنه وکړه چې هغه قانون په ساتنه کې هم د حکومتي سرتیرو سره مرسته وکړي چې اوسمهال د قاچاق او غیر قانوني شنن تر دادید لاندې دي. د خانشین قومي مشران له حکومت څخه د امنیت غوښتنه وکړه، وایي بل که وسلوال له سیمې وویستل سي او امنیتي سرتیر ځای پر ځای سي هر ډول مرستې ته چمتو دي.
موږ خپل د وطن څخه دغه پنځه شپږ میاشتې کرار په هغه ځنګلو خاشو کې موږ ژوند کوو، په کتې دغه امنیت چې دغه څو ورځې دغه راغلي چې موږ خپل کورو ته راغلي پردي چې موږ ته پوستي ولس مو دغه راکي کور راکي دا زموږ د قومندانو سره پلس مو راضیات کړي بله وکړي بل شی په نو څه و.
که څه هم د خانشین خلک او حکومتي سرتیرو په دې وروستیو کې د خانشین په امنیت کې د بهبود خبر ورکوي، خو دا سویر شي چې وسلوال د ځینو ډلیزو بریدون پوسته غواړي د دې ولسوالۍ ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی میرزا خان رحیمي هم دې ولایت ته د حکومت د اجرایي رئیس د سفر پر مهال له مرکزي حکومت څخه د سرتیرو او مهمات په برخه کې د اجل مرستو غوښتنه وکړه. وایي بل وسلوال په پلان کې لري چې تر اختر وروسته د هلمند یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي او د سولې په خبرو کې چې تر اختر وروسته ترسره کېږي ځان غښتلی وشي او ځینې امتیازات ترلاسه کړي. خانشین ولسوالۍ له مرکز لشکرګاه څخه جنوب ته په 120 کیلومتر فاصله کې د پاکستان سره پوله لري چې د همدې لارې ډیر وخت د دولت وسلوال مخالفین او د نشي توکو لږدونکو تک راته کوي. محمد الیاس دی د ازادي رادیو هلمند.
قدر من اوریدونکو، اوس هم یو ځل بوګنون کې موضوع. په کابل کې د نور روختون مسؤلان وایي چې د اختر په شپو ورځو کې له یو سلو ډیر شو زیات ټپي ماشومان ور وستل شوي چې د پلاستیکي وسلو په مرمیو یې سترګو ټپونه لیدلي. د سترګو د دې روغتون ډاکتران وایي ډیر ټپیان داسې و چې باید بستر شوي وای او یو شمېر یې د نابینایۍ او شدید درد څخه شکایت کاوه. په تیر اختر کې او همداراز په نورو کلونو کې د اختر شپو ورځو کې اکثرا میندې پلرونه خپل ماشومانو ته پلاستیکي د وسلې یعنی د لوبو وسایل اخلي او همدارز له په دې وسلو باندې پلاستیکي مرمۍ وشتل کیږي. البته دا مرمۍ که ظاهرا یو څه سپکی او د لوبو لپاره ظاهرا جوړی شوی دی، خو اکثرا کولای شي چې ماشومان ډیر سخت ټپیان کړي. د یوسف خان زدران کې او بخې د یوسف خان زدران پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د نامنیو مخامخ جګړو وسلو ډیر تصویرونه لبلې خوا په هیواد کې د اوږدې مودې رئیسې د وسلو استعمال او اوس بیا د پلاستیکي امداسې توکو ډیر واردول د ماشومانو پاروا دومره غیس کړی چې د کابل د اوسیدونکو په وینا په کم کې اختر کې ډیرې کوڅې د ماشومانو په کمین بدل شوې وې. په همدې حال کې د کابل د نور د روغتون چارواکي وایي چې د پلاستیکي وسلو په واسطه د ټپیانو شمیره د کم کې اختر رئیسې تر بل هر وخت لوړه شوې او ډیر ماشومان په سترګو لګېدلې دي. د دغه روغتون رئیس محمد یوسف برکی د دوشنبې پورې ازادي رادیو ته ویل دا شمیره د سکل پختر کې 80% ډیر والی خي.
واجل واقع وو چې اول ورځ کې 200 مریضان وو او دوم ورځ کې تقریبا 40 مریضان او دریم ورځ تقریبا 40 مریضان وو چې دا عمر ډیر زیات وو. پروسه شکل یعنی موږ سره دومره مریضان نه وو چې تقریبا یو تفاوت پکې 80% راځي چې ډیر مایوسانه وو. موږ هم ډیر مایوس وو چې سکل والی دومره وخت زیات وو.
شغلې برکی وای یوازې د اختر پښپو کې دوی ته 114 ټپیانو مراجعه کړي چې پلاستیکي وسلو یې سترګو ته ژور ټپونه رسولې دي. بل خو په دا سال کې د ارقام او د پلاستیکي وسلو پټه او پټاقیو استعمال ډیر شوی وو چې د اختر څخه مخکې د کورنیو چارو وزارت په ټولو دې بندیز اعلان کړی وو. خو د ماشومانو د مجازي جګړې او کمینونه په دې اختر کې دومره ګرم وو چې تر ډیره لاروي هم ترې په امان کې پاتې شوي نه دي. عبدالمبین چې د سترګو د نابینۍ او درد له امله د اختر له لومړۍ ورځې راهیسې په روغتون کې پروت ته مونږ ته د لګیدو قصات څه داسې وکړه.
ساعت 4 بجې دیگر بود، د بیرون خودم استاد بودم با جمع دوستان گپ می زدیم. دفعه سر صدای تفلاس شد. وقتی روی خود در دادم مرمی آمد دا داخل چشمم خورد که همون لحظه که مرمی در چشمم خورد خودم به حال شدم افتادم. چند لحظه بعدش که باهاش آمدم چیز دیده نمیتونستم بدون از پرده سرخی که در چشمم ایجاد شده بود.
په همدې حال کې دریس نومی بل ماشوم چې پلاستیکي مرمیو تر روغتونه رسولی وایي په لګیدلې سترګه لیدل نشي کولی.
ژر کوزیدلم اولې ګرپې نه دویمې تر کوزیدلم ژر کوزیدلم دغه ځینې ډار ځینې وکړو پیلو نام پس وختنم بل ته مې لګي بور وړه او بیرته نه وړې مرمې مې ووتل.
د نور د سترګو د روغتون ډاکټران وایي احتمال شته چې زیات شمېر د دې ماشومانو څخه چې قوي ضربې یې لیدلې نابینا شي. د پلاستیکي توپانچو، توپکو او ډول ډول نور وسلو او مرمیو استعمال او جګړو څخه که دا ټپیان تر روغتون رسېدلي خلک وایي مخکې له دې چې دا پېښې رامنځته شي حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د کابل اوسیدونکي نجیب الله ازادي راډیو ته وویل که حکومت د داسې وارداتو مخنیوی ونه کړي په هیواد کې به تاوتریخوالی ډېر شي.
بلاده د کابل اوسیدونکو ما چې مې ورشي خوري د په اول اختر باندې هغه زخمی شوی دا اختر ورځ په شفاخانه کې تیر کړل. یو خو د شتګرد چې درس ورځ مړکین اوس خپل منځ کې را سره واشل وړه لکان اوس خپل منځ کې را سره خراب هغه د ځل درغلم 50 وقې مې د سرګو ولیدل چې ټول لګیدلی.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د ګمرکاتو په قوانینو کې تغییر راغلی او دا قوانین داسې دي چې ډیر شان هیوا ته پاسانه وريديږي. د دې خونې مرستيال خنجان الکوزی وایي کڅام د پلاستیکي وسلو پر دولو دوی هم خوښ نه دي، خو د نوو قوانینو لمخې دوی د مخنیوي څه صلاحیت نه لري.
ارزه خلک راوړي او ارزه کوي که چېرته قانوني موانع رامنځته شي په هیڅ صورت یې څوک نه راوړي. موږ د دې سره مخالف یو او دا نه تنها دا چې اوس پلپل د خلکو سترګو ته ضرر رسولې ماشومان دا د اوس په نور شپخانه کې پراته دي، بلکې دا یو 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 ډیر خشن پرهنګ او جنگی پرهنګ رواجی.
په کابل ښار او ګڼ نور ولایتونو کې د اصلي وژونکو وسلو ترڅنګ د ساتیرۍ دی وسلو د زیانونو داسې وخره سولي چارواپوهان د داسې ساتیرولو دوام خورا زیانمن ګڼي. دوی وایي که ماشومان همداسې خپل سریو ته پرېښودل شي نو د عاطفې حس بایلي له وسلو ویشتلو او ځورولو سره لیوالتیا پیدا کوي او بالاخره ټولنه د ویرونو په لوري بیولی شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
کوچای د خوست له ببرک تانی سیمې څخه په خپل سمس کې لیکلي د لوګر په برکی برک چلتن سیمه کې د ملي اردو پر پوسته برید ناوړه عمل دی چې هیڅ د زغملو نه دی، باید جدي پلټنه وشي. دا په پوسته برید نه بلکې پر ارګ برید دی. محمود جان له کندهار لیکلي کومه بمباري چې بهرنیانو پر لوګر کړې ده دا د اردو د سرتیرو پر روحیاتو ډیره ناوړه اغیزه کوي او هغه به مجبور وي چې د اردو لیکو لری شي. محمود جان لکندهارا او بخی عبدالمجید لخوس خپل خپل سنس کې لیکلي په لوګر کې د ملي اردو د عسکرو پر وژلو ډیر زیات خفایمه. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او همدارس د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن سهار د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د ملي اردو اوه سرتیر وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د توغندیو له یوې حملې مخنیوي کړی. د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي کچیرې د دفاع نوی کاندید وزیر تر راتلونکې یوې اونۍ پورې جرګې ته ورپېژندل شي نو ولسي جرګه به خپلې رخصتۍ وځنډوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ مشر وایي له ایران سره اټومي موافقه د سیمې د امنیت په لور لومړنی ګام دی. په عراق کې په یو شمېر بمې بریدونو کې اته تنه وژل شوي او تر شلو ډېر ټپیان شوي دي. د یونان بانکونه تر درې اونیو رخصتۍ وروسته نن بیا پرانستل سوه. څلور ایټالیایي کارګر په لیبیا کې تښتول شوي دي او امریکا او کیوبا تر څلور پنځوس کلونو وروسته نن په رسمي ډول په هوانا واشنگتن کې خپل سفارتونه بیا پرانیزي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د بلخ محلي چارواکي وایي چې د دې ولایت او شبرغان ترمنځ به د ګازو د 90 کیلومتره اوږدې نلۍ کې کار تر راتلونکو دوو کلونو پورې بشپړ شي. د دې ولایت د ګوټي برک د تصدی مشر محمد علي سرمست ازادۍ رډیو ته ویل چې د قانونو د وزیر داود شاه سبا نوې ژمنې د دې پروژې کار جدي کړی دی. د ګازو پر دې نلۍ کې باندې د سرطان په لومړۍ نیټې کار پیل شوی او اوس تر چمتال ولسوالۍ پورې رسیدلی دی. د ښاغلي سرمست په خبره په دې پروژو باندې دېرش میلیون ډالر لګښت راځي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې لخوا ورکول کیږي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به په یاد ولایت کې د صنعتي پارکونو لپاره 15 د برېښنا توربینونه هم جوړ شي. د ننګرهار د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د کونړ د سیند سپنده کېدو یې ډېر کرنیز محصولات زیانمن کړي دي. د کامی اوسیدونکي وایي د سیند دغه اوبه د اختر په اوله شپه زیاتې شوې او شاوخوا 300 کرنیز ځمکې ویجاړې کړي دي. په ویجاړو شویو ځمکو کې شولې، جوار او نور ترکاری باب کرل شوی وو. د جوزجان ولایت د یخ د فابریکو مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا د کمزورتیا له امله د دوی د فابریکو کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د ریاست رئیس حاجی الله بختاتایی ازادي رادیو ته وویل د ترکمنستان نه چې کومه برېښنا دې ولایت ته ورکړل شوې ده د دوی فابریکو ته کار نه ورکوي. دوی له دولت نه غواړي چې د برېښنا د کمزورتیا د ستونزو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي تر څو د دوی د یخ فابریکې بیرته په خپل کار پیل وکړي. په همدې حال کې د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې یوه کونده یخ دوی په 200 افغانۍ ترلاسه کوي.
له ازادي راډیو مو اقتصادي خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو د خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه ورستی راپورونه، خبرونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ او ویل ولې ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زمون غاغل ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لو د مخام تر وو بجو وو ورځې د اونې خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاغ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر وو بجو پورې دوام کوي. د شیبه ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په ورستي برخه کې لمړی د خزول پره د ازادي رادیو ځنګړی 19 پروگرام نیمنړی او ورپسې د یو کلی زرغه ګونه رادیو ډرامه یو بل برخه خبريږي.
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی خبرونه
جوړون کې مسوده نیازه
درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته خراغلاست په دې هیله چې د کوچنی اختر شپې ورځې مو تر دې دمه په خوښۍ تیرې کړې وي. نننې خبرونه پیلوو. روان خبرونه کې به په اختر کې د انجونو لزینو اختریزو دودونو خبر شو او په دې به هم خبرې وکړو چې ولې ډیرې میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي او تفریح نه کوي. د خبرونه په دویمه برخه کې ل یوې ډوډۍ په خوون کې یا نانوی میرمنې سره غږیدلې چې نورو میرمنو ته هم د کار زمينه برابره کړې ده. هله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملوسي. د خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خطرمنو اوریدونکو، که څه هم د اختر ډیرې دودونه سره ورته دي، خو بیا هم له یوې سیمې تر بلې څناڅه تغییر لري. نجونې هم په اخترونو کې ځان ته لوبې او دودونه لري چې په خپل کلي او سیمه کې لمانځي او خوښي کوي. راځئ لومړی به د لغمان، بامیانو او کوچیانو نجونو له اخترونو خبر شو چې دوی اختر څنګه لمانځي.
نوم می یاسمین ده د لغمان ولایت اوسیدونکې ما. په لغمان ولایت کې زیاتره چنجونی هغه نکریزونه چې ګټه اخلي چې لاسونه پسترکی پانی نکریزی بیا دا په هوان کې یا هم په تیګو باندې ټکوي چې تر څو هغه نکریزی میده شي وړ شي. بیا نو چې ماغه مازیګر نه دا نکریزی لمدی کړي کله شپاسي خزي سره ټول راغونډ شي چنجونی نکریزی یو بل تک دی. مثلا ځینې وخت هغه د اختر ټکی سره وایي چې اختر کې مثلا څه خبرې دي. دویم ورځ او دریم ورځ د اختر خز د ځنګړې شوه ده په خپلوانو کرځي ځنګړې میله ورتنه خو ډیری وخت په محترلم بابا کې کوم میله جوړیږي. حال تبیا خزي د خپلو خاوندانو سره د خپلو کورنۍ او سرادي غزيارت تورځي الته هم یو میله جوړي به د سوکلو جونی سره یو ځای کیږي راځي یو لوی باغی هلته ټالونه جوړي کنجونی پټال کینی نو هغه چې میله ډیر زیاته وګدای تر ماځیګر پوری یو بل خان دی ته ټالوي او بیا مالته خوړم یو ځای پخی عمل ته وزه ټول سره کینی وخوري.
لاتل او د بامیان ولایت څخه یم. بامیان کې با ادی راول ای تجلیل کوي د یو بل کور ته تکر راته کوي. دغه معمول رسم په بامیان کې دا چې میرمنې دغه خامکدوزی جامې اغوندي او داسې یو صادر بسر کې لسن څخه غندي او ملزایو د نزدیک ملزایو ته ځي لکه بند میر بند پنیر د بل بندونه چشته دي ملزایو ته ځي دلته ځي او میلې کوي ل خپل کوچنیانو سره. یو خوړه دی چې بوسراک نوم ورکه ویلا خمیر څخه دغه یو ګرد ګرد جوړوي او لا ډیره خواګه خور دی غا ته تایه کوي او بل سره خوري.
کوچان غوس په هغه اختر یې اختر راسي اختر وکي غیز راجک سي روزي موزي مات کې اختر وکي اتر می رنګي کې رواني کالم سي خي بیا راو خو د اختر په ورځ واغوند مس په پرو مزلو روانم کاج واغوند ځتي روان نن واړو سبا اختر اختر تیر کو بیا بیا ته بار سو روان سو خپل کله سي را سره بیا ورځ خپل نه يم د خپل کور کې وکاتي سو.
اختر په ورځو کې بل مهمه موضوع دا ده چې میرمنې د اختر په لومړۍ درې ورځو کې د اختر خوخي نلمانځي پاکي جامې نه غوندي تفریح نه کوي ان خپل نږدې خپلوانو کره هم نزي. د خوست اوسیدونکو شبنم وايي په خوست ولایت کې میرمنې اختر په سم ډول نلمانځي د کور کارونه کوي او تفریح هم نشي کولای.
په خوز کې خو خزی بیچاره دی چی نه خوند نشي اخستک بس ټول اورز کارونه دینو بس د سړی خدمت ده بس خزی داسې زندگی نه لري چې ته چې داسې خارام زندگی لري غواوی دی چرګ دی مشکلات ډیر دی کپلرګنې ته لاړ شي غي زین آزاد ګرځیدای شي که خورګنې کې وی آزاد نشي ګرځیدای او داسې اجازه نه ورکوي چې داسې ته آزاد وګرځي بس په کور کې کجنې کوي وی هغه ګرځي هغه ته اجازه شته خو د کوم ودونه کړي وی د خز ته اجازه نه ورکوي ته داسې چکر د پاره تفریدي پاره
پکتیا اوسیدون کی شازیه هم وای په پکتیا کی میرمنې د اختر اوله او دویمه ورځ نلمانځي ځکه چې دوی ډېری مصروفه وي او پاکې جامې هم نه اغوندي
د پکتیا ولایت د اختر په اوله ورځ دوهمه ورځ ښځې اختر نه تشلیلي ځکه دوی مصروفې هر یو کور ته سات په سات میلمانه ورځي یو کورنه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي بل کورنه چې میلمانه خلاصي بل کور ته ورځي بیا د اختر په دوهمه ورځ چې مازیګر ټایم یې له ښځو ته ټایم پیدا سي یا د اختر په درېیمه ورځ دوی بیا سره راغونډېږي د یو څو ښځې سره یوځای سي د یو خپلوان کره لاړ سي یا یو همسایه کره لاړ سي بیا دغه همسایه ښځې ورسره یوځای سي د بل همسایه کره لاړ سي یعنې داسې دوی تقریبا څلور ورځې اختر تجلیلي چې دغه دوه ورځې اولې د نارینه و اختری چې دوی یو بل کار زی بلې غو دوه ورځ نه بیا خزه سره چې یو بلکتر خپل منځو کې دا اختر لمانځي دا خزه چې په داشپسانی مسولې داشپسانه کار کوي هغه خو اتمن کلی نه بدلی نور څه دا پیغلې جنکان یا ماشومان څه کلی بدل کې دا خو غز د کور اصلي خزه هغه کلی نه بدلی ځکه مصروفې کله چې کار خلاص یا خپل بیا راسي او اختر لمانځلو ته به کار سي هغه وخت بیا دوی له خپل ځان ته ورسي او کلی بدل کې هغه وخت دوی اصلي اختر شروع سي
د دینی عالم احسان الحق حنفی په وینا میرمنې هم لکه د نارینه په څیر باید اختر ولمانځي ځکه چې دوی هم خوښیو ته ضرورت لري
لکه څنګه چې موږ نارینه خوښي لمانځو همداسې زنانه هم باید خوښي ولمانځي په ډېرو کورنیو کې داسې یو عادت دی چې نارینه یې اختر لمانځي دغه زنانه نارینهو ته پاکې جامې را اخلي هغوی خدمتونه کوي ولکه خپل حالت یې وګوري نو په داسې یو وضعیت باندې په کور کې وخت تېروي چې حتی د اختر په ورځ باندې هم فکر به نه کوي چې په دې هم اختر شته او که نه یعنې دوی هم د الله بندګانې دي دوی مسلمانانې دي دوی عبادتونه کړي دي دوی د همغه اندازه د خوښیو او د خوشحالیو د منځنی حق لري په کومه اندازه او په کومه پیمانه چې نارینه د خوښۍ او د خوشحالۍ او د منځنی حق لري د کول شي چې پاکه خسته جامې واغوندي تنها غوې د کورونو د خدمت په خاطر نه چې د بخامه خوایوازې ملمنو ته شینه تیاروي ملمنو ته بخوراکونه تیاروي د کور افراد ته بخوراکونه تیاروي خپل به نه به خوشحالۍ منځي نه به خوښۍ منځي نه به اختر کوي بلکې دوی هم د اختر د منځنی حق لري او حتی د کرب دوستان راځي د خپل خپلوانو کره راځي د خپل دوستانو ته ځي
لیکوال او کرکتون کې ډاکټر محب الله زغم بیا تفریح او خوخی د میرمنو لپاره ډیر اړینه بولی او وایي چې د رخصتۍ په ورځو کې باید میرمنې په کافی اندازه تفریح او خوخی وکړي
تفریح او پژوان کې بدلون هر چاته ضروری ده په دې برخه کې بیا میرمنې زما په نظر تر نارینه ډیر تفریح ته ضرورت لري په دې چې دوی ځینې میرمنې خودي چې هم په دفترونو کې د باندې کار کوي هم د کور کارونه کوي او هغوی چې د باندې کارونه نه لري یوازې په کور کې کار کوي د هغوی جنجالونه هم ډیر وي زما په نظر دوی ته تفریح تر نرانو زیات ضروری ده البته تفریح داسې کوم شوقي شی نه دی چې څوک وایي چې که پیدا شو ښه کنه ونه شو پروانه کې تفریح ډیره ضروری ده د انسان د بدني او ذهني سلامتیا لپاره خو اوس چې زیاتره میرمنې د باندې هم کارونه کوي وظیفې لري همدغه درې ورځې رخصتۍ د هغوی هم دي او د نارینه هم نو باید چې عدالت مراعات شي او ټولو ته د تفریح او د تبدیلۍ زمینه مساعده شي
نوخه خبر داده چې اختر او نورې د خوشحالی ورځې په ګډه او خوښۍ سره ولمانځو له یو بل سره همکاري وکړو او تر ټولو مهمه خبره داده چې میرمنو ته هم د تفریح وخت ورکړو درنو اوریدونکو د خبرونې په دویمه برخه کې له بی بی ګولې سره چې په خپل سیمه کې د میرمنو لپاره نانوایی جوړه کړې او میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده غږېدلی یو میرمن بی بی ګول وایي مخکې له دې نه چې دا نانوایی جوړه کړې د دې اقتصاد هم ډیر ضعیفه و خاوند کار نه لره او دې ته و ماشومان ور په غاړه و نو دې په خپل زیار او د ګاونډیو په مرسته دا نانوایی جوړه کړه لومړی دې په خپله پکې کار کاوه او له همدې پیسو نه ځان ته کور واخیسته اولادونه تحصیل وکړ او اقتصاد پیوړی شو، خو دا اوس ډوډۍ نه پخوي او دا کاروبار نورو میرمنو ته پرېښی دی چې هغوی پکې کار وکړي او خپل ژوند په مخ بوزي. میرمن بیبی ګله وایي دا نانوایی له پخوا نه د دوی په سیمه کې موجوده وه، خو دا چې په جنګونو کې ورانه شوې وه نو دوی د سیمې د خلکو په مرسته بیا ورغوله او میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړه.
دا خو 15 کاله مخکې دا نانبایی چې وخت مجاهد راغلی و نو نانباییګانې ټولې بندې شوې، نوې نانبایی بیا دا نانبایی په دستهجمی د بلاک د څلوېښتو کورو په موږ خپل بلاک ته نانبایی جوړه کړه. دا چې جوړه کړل هلته بیا نانبایی کېنه او نانبایی به ډوډۍ موږ ته پخوله. بیا ورانه شوله، هغه چې ورانه شوله بیا دا ټول وویل چې دا ایستګ نشي، دا نانبایی دې ایسته شي چې دود راځي داسې کېږي داسې. خلکو ته مې وویل دغه مشتریانو چې ډوډۍ پخوله، ما ویل مالکه تاسې د تناره ډوډۍ خورئ او دلته نږدې تاسې ته محیط کې نانبایی نو تاسې پیسې واچوئ، یو څه پیسې تاسې کې، یو څه به زه کوم، دا نانبایی به جوړه کړم، فعال به یې کړم، یو مسلمان به پکې کینی، ډوډۍ به پخوي، پرده به یې وشي. بیا ما هغه وچ پیسې څه مې د مشتریانو نه واخیستې، څه پیسې مې خپلې یو 20,000 دونه مې خپله پکې مصرف کړې، بیا مې دا جیر بیرته صحیح جوړه کړه، نانبایی هم پکې کېنولې ده.
میرمن بیبی ګل د هغو میرمنو یادونه کوي چې په دې نانوایی کې کار کړی او اوس ډېرې خودکفا شوي دي، ان ځینو د نانوایی له برکته کورونه هم اخیستي دي.
ډېرو نانبایانو مې چې کېنولي دي، درې کاله څلور کاله پنځه کاله ډوډۍ پکې پخ کړې ده، خیر رسېدلی ده، دعا یې کړي دي، ډېرې دعا چې یوې کور پکې واخیست. پاکستان نه راغلی وه، ډېر بېچارهګان غریبان وه، الداره چوچهداره مو ډېره، هغه زیاتي چې راغله دلته یې چې وویل داسې چل ده، دا نمرۍ کې مونږ کېنولو، مونږ زه کېنه ډوډۍ دې پخوه، ډوډۍ مې خوړلم، د ولو ډوډۍ مې خرڅوله، کلچه مې اخیسته، نام خدا پکې په دستي نمره واخیسته، په کوتل کې د کور خاونده شوه، د ژوند خاونده شوه، بیا همداسې بله وه کونډه وه، پکې ډوډۍ پخولې.
بیبی ګله وایي دا کله کله له میرمنو سره په نانوایی کې یو ځای کینی او هغوی ته د کورنۍ ژوند په اړه نیکې مشورې هم ورکوي.
فامیلی مشکلات یې چې داسې یا منګور داسې ده، یا مثلا میړه داسې ده، بیا موږ ورته داسې لاره ورښي، ورته چې د خدای په لاره برابره وي، ورته وایي چې خیر ده، او ته مشره یې، ته لویه چې رئیس دې فامیل کې نه شي، وړوکی به پسه کښې شي، ته هغه شی چې هغه مثلا د تا نه غواړي او په تا باندې هغه کوي، ته یو خبره تیره کړي، بیا هغه کشر ته د تا خبره باید تیره کړي، ته خپل په منځ کې دا مشوره حل کوي، د رئیس ته مشره یې، ته رئیس یې، ته چې ښه شي ټول ښه کېږي. یو داسې مشوره داسې د خیر خبره په منځ کې کو چې تا هم خو خیر هم دی، خو داسې داسې نه کوم چې ته ودرېږه، دا هو دا انګور دې ډېره داسې ده، او دا داسې ده، دا شیان ورته نه وایو په سمه لاره، نو دغه خبره هم کړي، نور پسه چې پوره نه دي چې خیر خبره هم کړي په منځ.
درنو اوریدونکو، موږ ټولو ته لازمه ده چې تر خپل وس او توان له بیوزلو خلکو سره مرسته وکړو، او کولای شو په ډیرو کمو امکاناتو یو کار پیل کړو، په خپل او د نورو په ژوند کې مثبت بدلون راولو. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوست بکس پتې مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 شپږ یو، او یا هم 0000422112 1015.
یو کلی زر غاگونه.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو واورېده چې د مسافر لبند آزاده کېدل د ګل محمد پر کورنۍ ډېر سخت تمامېږي. اوس راځئ واورو چې د ډرامې په دې برخه کې څه کېدونکي دي.
نسیم زویلا خاورو نمی جرگی
در په در ایکړو زما ته ګلاله کور خل جوړې دونه مخک وران شو خدای بس کوي شاګولې همایرا خدای دې صبر درکړي دعا ورته وکړې نور خو سن شو کوي
اجره بس را مې ور بل دې څه وکړم خدای نسیم زوی مې اسلام ته څه بد رسولې و
خدای مو د ظالم له ظلمه وساته نو په دې پوه نه شوې چې دا لکې ولې وواژه بس که اجرې خورې بیا به زه درته کیسه وکړم
ښه لک خو یې راته ووایه
اول همدا هلک نسیم تللی و چې اسلام ووژني
ښه نسیم غوښتل چې اسلام ووژني خو هغه خپله پکې ووژل شو
وخت وایندو جار مشم تاسو فاتحې ته راغلي یې او که کیسو ته لاسونه پورته کړئ او دعا ورته
وکړئزرلښت
هم لاړه بل څوک نشته چې قرآن شریف ولولي صبر زه به زهرې لور ته مې غږ وکړم
وی زهره د خدای خاده کي همدا اوس دروازې خولې سره وه هغه قرآن شریف لوستی شي
هو شکر دی د مکتوب په څلورم ټولګي کې ده نه پوهېږم چې دا څه شوه هغه ده دروازې څنګ کې ده زهرې لورې و زهرې لورې ته دلته راشه
مور جانې څه وایې
راشه زهرې لورې مونږ خو ټولې لکه ړندې داسې یو یو څو آیت خو ولوله
ښه ترورې یو دسم تیار لرم مورې هغه قرآن شریف خو راته راواخله
واخله لورې ولوله چې ځو نور
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم
شاګل خورې خدای دې له باقي غمه وساته خدای دې هغه مسافر زوی او لمسی یې په خپل پناه کې ولره خدای دې نسیم ته جنتونه په برخه
کې عمیره د لور به دې همدا په برخه وه پر ژوندانه او سلامتي شکر وکړه
خیر یوسې خورې خدای مو لوڼې زما د ګلالې په شان سرتوره مه کړه
یارا ګل محمد د نسیم په مرګ سخت خپه شو
د خپګان خو موای ملنګا ما ته د څو کلونو مخکې غم را تازه کړ
څنګه ستا ورور تاج محمد ته مې هیڅ پام نه و
هو زمون خو یوه شیبه هم له زړه نه وځي تاج محمد له علامې م همداسې د مسافر له لاسه ووژل شو
زموږ په کلي کې د تاج محمد او نسیم مرګ دواړه ډېرې بدې پیښې وې خدای دې دوی دواړه وبخښي
امین اوس دې مسافر لیده داسې پورته او ښکته ګرځېده لکه هیڅ شی چې نه یې کړي
هو زما مور ته پام شو خو ستا نه یې ډېر ځان ساته
ځان خو به خود رانه ساتي هر ځل چې وینم له سترګو مې ورته اور الوزي
ګل محمده دا خبرې مه کوه بس کلی به مو نور خلک د مرګونو د کلي په نوم وپېژني یو ځل ستا ورور بل ځل نسیم او اوس ته دا خبرې کوې
ته څه پوهېږې ملنګه ځمکه هغه سوځي چې اور پرې بلوي
نه ګل محمده موږ کلیوال خو په دواړو سخت خپه شوو او دا نسیم خدای بخښلی یې لا دا دی زموږ د سترګو په وړاندې راته خښ کړ
هو زما د ورور د قبر څنګ ته
ګل محمده فکر دې له بدو راټول که خپل ژوند دې کوه هغه دی قانون اجازه ورکړه پنځه کاله په زندان کې اوسېدل خو لږ وخت نه دی
هو دلاور خان به بله ورځ په جګه شامله ګرځي نسیم د همدې پلار او زوی د لاسه ووژل شو
دلاور خان خو لا د خپلو کړو جزا ویني بندي دی او ګل محمده ته لږ ژر ژر راځه چې دکان می تړلای پاتې دی اس یم دی و غران سودا نشته
خنو پای چې دی بدوها ورګټ شسینت
او دا د سینو بوتم را سړی دی ګول محمد ته ولا کبه ځان داسې تروشو پرشنیسه
ملنګ یاره دا مسافر چې می لیدنه د خیمه سر په درد شوی
ګرام خو نه بس وز بده د سر درد خامه خا جوړ شي
او به سړی دی ما تو ودا نه کې وز په در خالی مسی
او په دې واغه جیب کې مې پکې ما
وګمې خیر دې مشړه کنه اوس ګلاله په تراوي خيږي بیا به پژړه پایلو کې
څه وکم ته ګلاله له خاطر ځان غلې نسم نشړم خپل وشي زمون خو یو غم نه ده نسیم خو مې اواز ته خور زم نه و سکه د ماما زوی مې و
وګمې ګلاله یو لن جنازې او فاتحه ته ورنوسته
خپل وشي د ګلالۍ خو له نسیم سره لا واده نه و شوی څنګه یې کور ته ور وستې وه
خو غریبي به یو ځل د خپل نامزاد مړی لیدلی و یا خو به یې نن خوښې ده دعا ته ورغلې وه
د همدې لپاره خو ډېره ژاړي پلوشي خو مور او پلار یې نه ور پرېږدي او بل مونږ داسې رواج نه لرو
مورې مورې
ګلالۍ څه وایې
وګ می ترورې دا ولې داسې وشو را باندې
بس دی مشاړه لاسا لکو په مخ ته واچوه
نه اوس نه وګ می ترورې بل وشې زه خو تباه شوم زه خو تباه شوم څنګه وکمه
بس دے گلالے اس پہ دے جڑا نہ سکی گی
کب بخو او کب نہ خو اور کڑی ہوئی ہوا نو دی سلام ولی رسی برت وش بے دمڑی لی دو تا دو تے ہم چپری نہ خود
هغه د ګلالۍ مور دی راغله
وای لورې مور د درته عمري تا تر اوسه ژړل
مورې ګلالۍ لورې تا ته خو مې د کونډې نوم په خوله نه راځي
شفیقی وا شفیقی وی دا ول غږ نه کوي
وی دا خو بده ده زرمینه څه دی ویل
هو پاسه شفیقی راځه زمون کوټه ته یوازې په کوټه کې نه نوتی
زرمینه مخافه کیګه ام دلته خایم
تا خو دا ټول اختر په همدې کوټه کې په خوب تیر ک
ای زرمینه یوري خوب چیرته دی اسې سستو بې حاله یم
خود به بې حاله اوسې شفیقی ته کله ډوډۍ خورې ته دا د اختر شپې ورځې ګوره او ستا اندېښنو ته ګوره خیر دی دومره غم مه کوه ګناه لري
زرمینې دا اختر ما باندې اختر نه و غم و اسلام زوی مې په یوې خوا و پلار یې په بلې خوا دی دواړه د تورو خونو بندیان دي
خدای دې رحم وکړي شفیقی ستا په ژړا او اندېښنو هېڅ هم نه بدلېږي ناروغه به شې
څنګه اندېښنه ونه کړم زوی مې د خلکو زور زوی ووژه قاتل شو لویه بدي او دښمني یې راته پرېښوده
شفیقی خورې خدای مو دله دښمنۍ او بدۍ وساتي اسلام خو نه واژه دا خو یوازې یوه پیښه وه هغه هلک له چړو سره پسې ورغلی و
اوس خو وساتل شو وروسته به یې څنګه ساتو
و خورې جار دی شم هماغه سرانوالانو چې نیولی هغوی ویل چې سخته جزا نه ویني ځکه چې همدې قتل نه و اسلام له ځانه دفاع وکړه
په دې خبرو مې زړه نه ښه کېږي غواړم زوی مې ووینم ما دې زندان ته ورولي ما دې په یوې کوټه کې ورسره بندي کی.
درنو اوریدونکو، په ډرامه کې وویل شول چې ښایي اسلام چې د نسیم قاتل هم دی سخته سزا ونه ویني. درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې یو قاتل په کومو دلایلو سخته او یا هم هیڅ سزا نه ویني؟ د همدې موضوع د پوهیدلو لپاره د جمعې د ورځې د ژوندۍ بحث اوریدل مه هیروئ.
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو نه د ډرامې د لاشوالي لپاره ګټه اخلو. خپل نظرونه مو ژغ ثبتونکي ماشین ته ووایست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 شپېته 0 شپېته.